سلام په کابل کې د ماسپښین څلور بجې سوې زه ملالۍ بشیر تاسو ته د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نن ورځې له مهمو موضوعاتو څخه افغان ولسمشر وایي د ملي ګټو او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به هیڅکله کوم بهرني هیواد ته امتیاز ورنه کړي. په قطر کې د طالبانو دفتر رد کړه چې دوه کسیزه پلاوی یې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی. د راپورونو بشپړ فهرست به وروسته وړاندې کړو. اوس د خبرونو وخت را رسېدلی. صالح محمد صالح مهم خبرونه چمتو کړي. صالح صاحب کوم مهم خبرونه لري؟
مهم خبر خو اول داره چې د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیر اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. په نړۍ کې بل خبر دا دی چې په مسکو کې چارواکو یو سړی سخت دریځو ډلو ته د غړو د ګمارنې په شک نیولی دی.
مننه صالح صاحب. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې به لاړ شو افغانستان ته او د افغانستان اړوند خبرونه به له ناجیې صافۍ څخه واورو.
افغان چارواکي وایي چې ګلبدین حکمتیار به په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي. جمهوری ریاست وایي اړتیا ده چې د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه وشي او د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه هرکلی کوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر له دینی علماو وغوښتل سو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. محمد اشرف غنی دا خبرې د ثور د اتمې او د مجاهدینو د بری څلرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړې.
لازمه ده چې علمای کرام او اهل قلم دغه مفاهیم په تفصیل سره بیان کړي او د هغو کسانو له حقیقته پرده پورته کړي چې په شرارت او بغاوت یې د جهاد نوم ایښی او د افغانستان په کلیو او ښارو کې د مسلمانانو وینې بهوي.
نوموړي وویل جهاد یوازې په جګړې نه خلاصه کیږي او هغه جنگ چې وژونکي او قاچاقبرې ډلې کوي په هیڅ وجه جهاد نه دی. افغان چارواکي وایي چې ګلبدین حکمتیار به په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي. د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال نن خبریالانو ته وویل چې ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې دی او په نږدې راتلونکي کې به کابل ته هم راشي.
د حکمتیار صاحب وطن او کور افغانستان دی. هغه به خامخا افغانستان کې دی ولی هغه به خامخا د افغانستان مرکز ته هم راځي او یو رغنده رول به د افغانستان په آینده سیاست کې انشاءالله ادا کوي کله چې توافقات ترسره شول.
نوموړي همدارنګه وویل چې د سولې عالي شورا او حزب اسلامي ترمنځ مذاکرات هم وروستیو مراحلو ته رسیدلي دي. جمهوری ریاست وایي که د سیمې مهم هیوادونه له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې برخه واخلي پرته له شکه به دا مبارزه ښه نتیجه ورکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه وشي.
موږ د توریزم د پدیدې په شان د مبارزې لپاره جدي اړتیا لرو. هر هغه هیواد چې په دې برخه کې د افغانستان تر څنګ وي له شک پرته به دا مبارزه ګټوره ثابته شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ازبکستان ولسمشر په دې ورسیو کې ویلي چې روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه هرکلی کوي. د دې شورا د دارالانشا مشر عباس بهیر نن وویل چې حکومت باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ملي شورا ته په وینا کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات وکړي او کنه نو دوی به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وسپاري. دا او د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالیس خاورای.
د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیر اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. سرګی شویګو دا خبرې په مسکو کې یوه امنیتي کانفرانس ته وکړې. د تیرې چهارشنبې غونډه په تیرو دوو کلونو کې د دې شورا اوله غونډه وه. شویګو نن پر نړیوال امنیت د مسکو په پنځم کانفرانس کې چې د روسیې د دفاع وزارت په کوربهتوب رابلل سوی دا خبرې وکړې. شویګو وویل دا زموږ تېروتنه نه ده چې له ناټو او د اروپایي ټولنې له غړو هېوادونو سره د روسیې د پوځ هم همکاري په ټپه درېدلې ده. ناټو د 2014 میلادي کال د اپریل په اوله په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې او له خپلې خاورې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کولو له کبله له روسیې سره عملي همکاري په یو اړخیز ډول وځنډوله. د ناټو او روسیې شورا په 2002 میلادي کال کې د امنیتي مسایلو او ګډو پروژو په هدف تاسیس سوه. په مسکو کې چارواکو یو سړی سختریزو ډلو ته د غوړو د ګمارنې په شک نیولی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ایرینا وولک نن وویل چې دغه مشکوک سړی د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سو. د هغې په وینا پولیسو او امنیتي افسرانو په هغه اپارتمان کې چې مسکو ته نږدې په خیمکي شارګوټي کې دغه کس کرایه کړی وو یو بم او ګڼ لاسي بمونه موندلي دي. ویل سوي چې دغه مشکوک سړی 23 کلن او د کوم آسیایي هیواد دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ویلي پر دغه سړی شکیره چې له مسکو مرکزی آسیا او له قفقاز سیمې نړیوالو مذهبي تروریستي ډلو ته جنګیالي جلبول. روسي چارواکي وایي د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو لږ تر لږه 15,000 اتباع سوریه او عراق ته تللي چې له داعش د سختریزې ډلې سره ملګري سي. صلاح عبدالسلام په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د عمده رول لوبولو شک چې ورباندې کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. په پاریس کې په هغو بریدونو کې 130 کسان وژل سوي وه. په دواړو هیوادونو کې څارنوالانو تایید کړی چې دغه مشکوک سړی نن سهار فرانسې ته وسپارل سو. د عبدالسلام فرانسوي مدافع وکیل فرانک باختون وویل
دی به وضاحت ورکړي خو نن نه. فرانسې ته د ده د سپارل کېدو موضوع ته په پام سره ښایي نه به قاضي وغواړي پوښتنې ورڅخه وکړي، نه به دی وغواړي چې پوښتنو ته نن ځواب ووایي. دی به یې په راروانو اونیو کې ځواب کړي. موږ د ده دوسیه په غور لولو. زه ښایي نن ناوخته ورسره وګورم.
شپږ ویشت کلن عبدالسلام چې د اروپا تر سخت تعقیب لاندې و تر څلور میاشتنی تعقیب وروسته د مارچ میاشتې پر 13 په بروکسل کې ونیول سو. دی به نن ناوخته د فرانسې یوې محکمې ته حاضر کړی سي. د څېړونکو په وینا عبدالسلام ورته ویلي چې د نومبر میاشتې پر 13 یې په پاریس کې د حملو لپاره لوژستیکي امکانات برابر کړي وه او په پام کې درلودل چې د پاریس په یوه ورزشي سټډیوم کې ځان منفجر کړي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې پرېکړې شاته سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي د اوکراین د نوي حکومت لخوا د اصلاحاتو تعهد هڅولې ده. ویکتوریا نولان نن کیف ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه. وروسته له هغې چې د پارلمان اروپا پلوه مشر ولادیمیر هرویسمن 11 ورځې مخکې د صدراعظم په توګه وټاکل سو، دا کیف ته د نولان اول رسمي سفر دی. نولان د خپل دغه سفر په پای کې وویل دا واشنګټن ته خوشبینه ستنېږي ځکه چې په اوکراین کې اصلاحات بیا د عملي کېدو په درشل کې دي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې کیف باید د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالي مرستې د بستې ترلاسه کولو لپاره چې سخت اړتیا ورته لري د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او مالي اصلاحات راولي. او سباون کاکړ و مو د هوا له حاله خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.9. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 20.8. بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.3. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.9. بدخشان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.9. او په ګردیز کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8.3.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغ لست. دا دي د دې سات مهم موضوعات. افغان ولسمشر وایي د ملي ګټو او طالبانو سره د سولې په برخه کې به هیڅ کله کوم بهرني هیواد ته امتیاز ور نه کړي.
که مذاکرات هم کړي دي، په اصل هم کړي، په اصول هم کړي، په دلان هم کړي، اما که څوک په افغان باندې پوره باسي پوهېږي چې به پوره یې ولو.
یو شمیر کارپوهان بیا وایي که د افغانستان ستراتیژیک ملګري هیوادونه له افغانستان سره لاس یو کړي، د جګړې یا سولې لوری به څرګند سي.
زموږ ستراتیژیک دوستان افغانستان سره صادقانه خبر کې د جواب څنګه وسی کولای چې د سولې پروسې ته یا د جنګ رهبري ته یو ښه سمتو لور ورکړی.
په قطر کې د طالبانو دفتر رد کړه چې دوه کسیزه پلاوی یې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی دی. په فراه ولایت کې د محتاب په نامه د یوې نجلۍ چې د اتلس او شلو کلو ترمنځ عمر لري له اوژو پرې سوي لاسونه موندل سوي. پلار یې له موږ سره خبرې کړې. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب به هیڅکله نورو هیوادونو ته امتیاز ورنکړي. ښاغلی غني چې نن یې په کابل کې د مجاهدینو د بری په څلرویشتمه کلیزه کې برخه اخیستله په ښکاره وویل چې افغان حکومت د اصولو مطابق له طالبانو سره د سولې خبرې کړي، خو دا امکان نه لري چې په دې برخه کې د کوم هیواد ته امتیاز ورکړل سي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس بیا وایي که هغوی چې له ترهګرو ملاتړ کوي له دغه کاره لاس وانخلي له افغانانو پرته به زیاتې قربانۍ ورکړي. محمد حدیث پردیس نور تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د طالبانو او پاکستان پر وړاندې د افغان چارواکو په نظریاتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. په کابل کې د مجاهدینو د بری د څلورویشتمې کلیزې په باب په جوړې شوې غونډه کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه جدي څرګندونې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني همدې غونډې ته په خپلې وینا کې په ستوغه ژبه وویل چې د ملي یووالي حکومت به هیڅکله د ملي ګټو او له طالبانو سره د سولې په باب کوم بهرني هیواد ته امتیاز ورنه کړي.
حکومت وحدت ملی هیڅکله حاضر نه بوده که د منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز که موږ دې امتیاز ورکړه ولې خلکو ډاکتر صاحب اعظم نن به داور است پوسه ای چې څوک له دې مملکت نه استازي تو ای موږ پنځه زره کاله تاریخ د معاملې تاریخ نه ده که مذاکرات هم کړي دي په اصل هم کړي په سلام کړي په بهران هم کړي اما که څوک په افغان باندې پوره باسي پوسې چې بدتوره یې ولو.
ولسمشر غني همداراز وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي څو دلته د میشتو قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي، خو افغانستان به هیڅکله ونه ویشل شي. ښاغلی غني همداراز وسلوال مخالفین وننګول که دوی فکر کوي چې جګړه یې دیني اړخ لري او روا ده نو د افغانستان له عالمانو سره دې په دې برخه کې اسلامي بحث ته حاضر شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د ولسمشر غني د خبرو په تایید وویل هغوی چې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي که له ځنډ پرته خپل سیاست بدل نه کړي ډېر زیان به وویني. که څه هم ښاغلی عبدالله کوم مشخص هیواد ته اشاره ونه کړه، خو دا یې وویل چې لرې به نه وي څو ټوله نړۍ په واحد دریز کې د تروریزم پر وړاندې ودرېږي.
اگر دست نگیرن از
او هغوی چې دغه جنگ تحمل کړي که له خپل رفتار او سیاست څخه خلاص و نخلي حتما له موږ زیات قیمت بار کړي. موږ ان شاء الله د خدای پاک په مرسته څنګه چې د جهاد لازمونه سرلوړی او کامیاب راووتو په دغه جریان کې چې زموږ په مخ کې دی په دغه محرکه کې هم د حق په صف کې قرار لرو.
افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه پاکستان چې تر ډیره د افغان حکومت د ملامتۍ ګوته ورته نیول کیږي ویلي چې د سولې خبرو ته د طالبانو حاضرول یوازې د دوی کار نه دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز پوځي اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورو وروسته وشي. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه یونس فکور بیا د پاکستان په مقابل کې د افغان سیاستوالو دریزونه احساساتي ګڼي او وایي چې دا ډول توندې څرګندونې به هیڅکله عملي نه شي.
زه فکر کوم د غني صاحب او د ډاکټر عبدالله دا تیزې خبرې دغه احساساتي خبرې چې عملي جنبه نه لري زه فکر کوم د داخلي مصرف لپاره چې دغه ذهنیتونه نو کې آرام کړي.
د مجاهدینو د بری د څلورویشتمې کلیزې په باب په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د علماو شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف هم د اسلام له نظره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. ښاغلی کشاف وویل که څه هم د افغانستان علماو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د جګړې د حقانیت په اړه له دوی سره یو جدي اسلامي بحث ته حاضر شي، خو دوی له دغه کاره ډډه کړي او لا هم په هیواد کې وینې تویونې ته دوام ورکوي.
و موریدل چې افغان حکومت د اصول مطابق د طالبانو سره د سولې خبرې کړي او خو دا امکان لري چې په دې برخه کې د کوم هیواد ته امتیاز ورکړل سي. دا خبرې البته افغان ولسمشر کړي. یو شمیر کارپوهان بیا وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت نوی دریځ هغه وخت نتیجه ورکولای سي چې د جنگ په مدیریت کې د دغه هیواد ټولې تشې ډکې سي. دوی وایي که د افغانستان ستراتیژیک ملګري هیوادونه له افغانستان سره لاس یو کړي د جګړې یا سولې لوری به څرګند سي. له یوسف خان ځدران څخه د راپور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، ځینې کارپوهان د حکومت د نوي دریځ له نتیجو خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې محمد اسحاق اتمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک هغه وخت د تروریزم په وړاندې د پیل شوي جنګ د بریالیتوب هیلې پیدا کولی شي چې د جنګ په رهبرۍ کې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له غړو سره په یوې فوق العاده غونډه کې د هیواد په وړاندې جنګیدونکي کسان، باغیان او محاربان یاد کړل او ویل چې وسلوال طالبان به له دې وروسته د سولې کم فرصت ولري. افغان ولسمشر بیا په همدې ورځ د ځینو ولایتونو د ملي امنیت له منصوبینو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې له دې وروسته په تروریستانو باید رحم ونه شي او د هغو مالي سرچینې وچې کړي. د ارګ ماڼۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونه د ځمکنیو او هوایي عملیاتو له لارې د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو ځایونه تخریب او دوی دې نابود کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغان ځواکونه لا تشویق او تجهیز شي. د دې جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل:
موږ لا د دفاع وزیر نه لرو او د امنیت رئیس نشته چې دا کسان باید وټاکل شي او هم د اردو او سرتیری لا وهڅول سي، نو دا د ریس تر یو اندازې اغېزمن کېدای سي. په همدې ډول د پولیسو او سرتیرو کمبودي باید پوره سي، نو په دې توګه ځینې هیلې پیدا کیږي.
له دې سره اوس دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا د افغان حکومت نوی دریځ به هیواد ته د سولې او امنیت د راوستلو په برخه کې اغېزمن تمام شي که نه حالات به بل ډول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 2018 کال کې دوی معرفوي ظرفیت لوړ شوی او دې ته په کتو ویلی شي چې په مخالفینو باندې فعالیت ساحه تنګه شي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په
2015 میلادي کال کې زموږ هوایي ځواکونه، انجینرۍ برخه، مخابرات، کشف، استخبارات او توپچي په دې اندازه پیاوړي نه وو څنګه چې اوس دي. د تیر کال په ژمي کې د دفاع وزارت هغه برخه چې کمزوري وه پیاوړې شوې ده، نو ځکه په 2016 میلادي کال کې موږ د ښو وړتیاو څخه برخمن یو.
بل خوا بیا د چارو بل کارپو محمد یوسف امین زازی وایي چې د افغان حکومت د جدیت تر څنګ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې همکاري هم اړینه ده. هغه ټینګار کوي چې د دې هڅو تر څنګ باید حکومت د نظام په داخل کې هم د وسلوالو مخالفینو ملاتړي وپیژني او د ژمنې سره سم یې مجازات کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کابل کې 4:48 سوې له ازادي راډیو سره تماس ونیسي او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0995030 او 0000225. وړاندې اورو چې په قطر کې د طالبانو دفتر دارت کړه چې د دوی دوه کسیز پلاوی د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم پر دې مسأله بې خبري څرګنده کړې ده. یو شمیر سیاسي څارونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر محمد اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوستی او د طالبانو استازي ورغوښتي دي. آیا طالبان د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي؟ فرشته جلازې په دې اړه نور حال راکوي.
اسلام آباد ته د طالبانو د دوه کسیز هیئت د تګ ډېر جزئیات رسمه نه دي څرګند شوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویاند محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو برخه ده.
دوه کسیز هیئت کې مولوي صاحب جان محمد مدني صاحب دی او مولوي صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا دوه کسیز هیات ته یو دوی تللي دي. هدف یې سیاسي دفتر وخت په وخت باندې تاسو ته به معلومات وشي چې هغوی مختلفو هېوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی او د موخه چې د پاکستان ګاونډي هېواد سره د افغانانو د ځینو ستونزو په اړه باندې چې هغوی سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي. د افغان مهاجرینو تقریبا هلته څه کم شاوخوا 3 میلیونه مهاجرین دي او د سرحدي سرحدونو کې د دواړو هېوادو تر منځ مسایلو په اړوند دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم الله برابر خوم دي هغوی په اړه باندې ځینو هغه په اړه باندې د هغوی سره په دې موضوعاتو خبرې کوي.
نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دا هیئات د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرینه کوي، خو کله چې اسلام آباد ته د دې پلاوي د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو له سراکار سرتاج عزیزه پوښتنه وسوه، ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې سري مسلو مخکې له مخکې خبرې کول غوره نه ګڼي.
دی وای دا محرمه کیسې دي، باید ډېری خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وي با ثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خوولو خوا وڅېړل شي او سلاپ وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
سرتاج عزیز مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه باید عاجل قضاوت ونشي، خو ولسمشر غني تېره اونۍ د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې څرګنده کړه چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکا نه لري او له پاکستانه نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو طالبانو دې خبرو ته راوځي.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمیع الله یوسفزی وایي د ولسمشر محمد اشرف غني تر دې وینا وروسته ښایي پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستوي چې دا پلاوی عاجل ورواستوي. د یوسفزی په وینا دا پلاوی د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېد او ښایي پر پاکستان د کابل د شک د لرې کولو لپاره له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو پلان هم جوړ شوی و.
د دوی راتک دلته موجود دي. دا خداش ویل کیږي چې د اشرف غني صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او داسې کاري کې دغه بندوبست یا انتظام چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وشي، د افغان حکومت د شک له امله چې دوی پاکستان باندې لدي چې دوی راستي او صداقت سره کار نه کوي، دغه سلسله داسې بریښي چې دغه حیات د کوم هدف په اړه چې راغلی و افغانستان سره مستقیمې خبرې هغه تر پایه نه شي.
د افغانستان حکومت تیرونی په ځغرته خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي، خو وسلوالو طالبانو لپاره دا موقعه د تل لپاره نه وي. خبريال سمیع الله یوسفزی اشاره کوي چې د افغانستان حکومت شایي طالبانو ته سخت انتخابي شوي. د واخان مینپال د افغانستان د ولسمشر د ویان د مرستیال نن یو اربع ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر خپل پخوانی موقف ولاړ دی.
نو زموږ درې زمدا دې چې تاسو پوری شي پاکستان پروژمنو باندې شکړی دي هغه باندې عملو کې اقدامونه کې د هغې امریکای دولو لپاره نور د مذاکرات مرته په پاکستان سره د وخت ساید.
په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالو او پاکستانی خبری رسنیو مخکې د طالبانو او پاکستانی چارواکو په حواله ویلي و چې د طالبانو د استازي پر سوله د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللي، طالبان ولې اوس دا خبره ردوي؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد او د افغانستان د سیاسي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی وایي دا مسایلو ته د سیاسي پوښ ورکولو هڅه ده، ځکه په غیر صورت کې پاکستان له حقوقي اړخه حق نه لري چې پر هغو رسمي مسایلو د طالبانو سره خبرې وکړي چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري.
پاکستان د افغانستان دولت پر اسنه پیژن څنګه توجه ولري چې افغانستان د بلګر ملتو بشپړ غړیتوب لري چې پاکستان هم لري. د بین المللي حقوقو له نظره د سرحدو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په ارتباط غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده، بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې صلاحیت نه لري. په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بین المللي حقوق په چیر په دې مسایلو باندې وږي نقصوي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او ارادې ته سپکاوی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو د هیئت د ورتک په اړه به خبري څرګنده کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای شئ. درنو اوریدونکو له ازادي رادیو سره تماس ونیسي او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0992035040 او 0005225. پر لیک را سره یو اوریدونکو دی. سلام ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ. متاسفانه زموږ لیکه له دوی سره تماس ورسره قطع شو. یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی. ازادي رادیو د مهرباني وکړئ. بدبختانه چې بیا تماس قطع شو. یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی. ازادي رادیو د مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. مهرباني وکړئ.
خوړې روانه چې فارسي خبرې په فرهاد د خپل لوګر وخت خبرې
کوم. به خسته ماده تاسو مهرباني وکړئ موږ په هیڅ په درې
خارجی مامی خواستم بگویم واقعاً این بوزار واقعاً اگر ما یک تحلیل خیلی عمیق و دقیق و وسیع از وضعیت افغانستان داشته باشیم، در افغانستان وضعیت بد امنیتی ناامنی و بدامنی مستقیم ناشی و برخواسته از وضعیت بد سیاسی افغانستان است. زمانی که شما میبینین اجماع توافق نظر در درون حکومت ما در میان سیاسیون ما چی اپوزیسیون چی اپوزیسیون کسایی که در حکومت هستند چی در بیرون حکومت در میان اجماع وجود ندارد، وضعیت امنیتی بدتر شده میره. یک موضوع. موضوع دوم عنصر ضعف رهبری و مدیریت در بخش نیروهای مسلح افغانستان. شما امروز افراد رو میبینید که واقعا خیلی بر انسان وحشتناک و شرکناک و بر انسان و نارضایتی و وجدانی بر انسان رخ میده که میبینی یکم که وزیر میباشه وزیر خب وزیر در بخش نیروهای امنیتی میباشه که اصلا لیاقت شایستگیش خط از دوی خانه نمیتونه صعوبت کرده نمیتونه. شما از اون چی انتظار داشته میشه؟ اونا لیاقت شایستگی خضواری رهبری و مدیریت یک کنده نداره که دوسی
مننه ډیره زیاته ژوندیوسی. ستاسو پیغام واورېدل سو. یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی چې وا بیرو. سلام علیکم ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. څنګه جوړه بخیر؟
مننه. تاسو څوک خبرې کوي؟
زه ګلبدین یم د مشکلګان څخه لیکم.
مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. د خپل اوریدونکو سره مو تماس قطع شو. اوس به یو څو پیغامونو ته چې تاسو ازادي رادیو ته رالیږلې له هغو څخه به یو څو درته ولولو. د کندهار څخه یو کس چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، د هلمند څخه البته حافظ پردیس لیکلی چې ولسمشر څخه هیله کوي چې په هلمند کې اوسني حالات خراب دي او باید ورته ډیره پاملرنه وکړي. د لزابل څخه یو چا پیغام لیږلی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، وایي چې افغان حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې نور پاکستان ته په ډاګه ووایي چې ته مې دښمن وې او هیڅ کومک نه درڅخه غواړو. او همداراز د لوګر څخه یو بل کس چې زمبورکشا مولوي زمبورکشا یې نوم دی ویلي چې وسلوال طالبان پر عامو خلکو او امنیتي ځواکونو رحم نه کوي، نو دوی باندې هم باید رحم په کار نه دی او اعدامول یې مناسب او شرعي کار دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو په نوم عالي شورا د سولې او جنگ په اړه د جمهور رئیس غنی له وروستي پریکړې هرکلی وکړ. د دې شورا غړي چې د چهارشنبې په ورځ البته نن د افغانانو جهاد د بری ورځې لمانځلو لپاره په کابل کې راټول سوي وو ټینګار وکړ چې د نظام دننه د هغو کسانو مخه هم باید ډاډ سي چې د سولې خبرو له کامیابه کېدو بیره لري. د شورا ځینې نور غړي وایي د حکومت دغه دریځ د بریا لپاره باید د حکومت دننه همغږي ډیره ورته جدي اقدامات وسي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
د پاکستان او وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت وروستی دریز ورځ تر بلې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ خپلوي او د حکومت دا اقدام پر ځای ګڼل کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره د حکومت نوې تګلاره هلته ګټوره تمامېدی شي چې عملي کولو ته یې هم جدي اقدامات وشي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې سکرتر ذبیح الله مجددي دې غونډې ته چې د اتم ثور یا د افغانانو د جهاد د بریا ورځې په خاطر جوړه شوې
د سولې او جنگ په اړه د دولت وروستی دریځ چې د دولت ښاغلي ولسمشر د ملي شورا په ګډه غونډه کې بیان کړ یو پر ځای کار دی. له دولت هیله لرو چې د دې هڅو تر څنګ د سولې پروسه ملي کړي او د سولې ابتکار یوازې د سولې عالي شورا ته پرېږدي.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا د هیواد د پیژندل شوو ځینو کسانو لکه د پخواني جمهور رئیس مرستیال محمد کریم خلیلي، د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي، د سولې د عالي شورا او اسلامي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی، د اسلامي ګوند مشر سید حسین انوري او نورو څخه جوړه شوې ده. د حکومت د دې دریځ څخه د ملاتړ تر څنګ دا شورا له حکومت غواړي چې له خلکو سره په کړو ژمنو عمل او د هیواد په پوځي او اقتصادي ستراتیژیو هم بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې له پاکستان نور د سولې تمه نه لري او که دا هیواد په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به یې په اړه شکایت وکړي. د یاد شورا لخوا داسې وخت د جمهور رئیس د دې خبرو هرکلی کیږي چې له دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې هم خلکو د افغان حکومت نوی دریځ پر ځای اقدام بللی دی. د حزب اسلامي یو لوړ پوړی غړی قطب الدین هلال که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼي، خو وایي چې افغانان باید خپله د حل لار ولټوي.
ما فکر میکنم که اصل چیز تفاهم بین افغانی است.
زه فکر کوم چې اصل شی د افغانانو ترمنځ تفاهم دی چې افغانان په خپلو کې خپله سره کښېني، خو له دې هم انکار نسي کېدی چې ګاونډي هیوادونه هم خپل رول لري او هیله دا ده چې ګاونډیان په تیره بیا پاکستان خپل ضروري رول ادا کړي.
د جهادي ګوندونو شورا هم وایي چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل قاطعیت وساتي او نور یې په غوړو ژمنو ونه غولېږي. د سولې په بهیر او د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې بدلون د ملي شورا په ګډون ځینو نورو بنسټونو او کړیو هم ستایلی او دا یې د هیواد په ګټه بللی دی.
د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
جمهوری ریاست وایي که د سیمې مهم هیوادونه له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې برخه واخلي له شک پرته دا مبارزه ښه نتیجه ورکوي. افغان چارواکي وایي چې ګلبدین حکمتیار به په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تېرې اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. په مسکو کې چارواکو یو سړی سخت دریځو ډلو ته د غړو د ګمارنې په شک نیولی دی. صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې دوامدار رول لوبولو شک قربان کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د اوکراین د نوي حکومت لخوا د اصلاحاتو تعهد هڅولې ده. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن نن په دوه ورځني سفر چین ته ځي چې له خپل چینایي سیال او نورو عالي رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. سپورتي خبرونه له سباون کاکړ ناوړي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د پنځه ګونو سیالیو فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوې سبا به د منډې وهلو او نښه ویشتلو سیالۍ ترسره شي. دغه فدراسیون فني مرستیال فرید رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به له لوګر، بلخ، پنجشیر، غزنی او فراه ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د پانکریشن لوبغاړي د پانکریشن په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف د راتلونکي چهارشنبې په ورځ قزاقستان ته ولاړ شي. دغه فدراسیون مشر نور عجب سیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي چې د الماتا په ښار کې ترسره کیږي له افغانستان څخه شپږ لوبغاړي، یو روزونکی، یو هیات او یو داور ګډون وکړي. د ښاغلي سیار په خبره دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا د اتلانو په غوره لیګ کې د ریال مادرید او مانچستر سیټي ټیمونو خپل سیالۍ مساوي کړې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس دغه سیالۍ په نیمه پایلوبه کې ترسره شوې چې کریستیانو رونالډو د خپلې جوبلې شوې پښې له کبله په دغه سیالیو کې ګډون ونه کړ. د دغو دوو ټیمونو بله سیالي به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. په بلخ کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په دې اړه مفصل راپور لرو.
زما یو کابلي ملګری چې بلخ ولایت ته راغلی و، زه یې وهڅولم تر څو دا بد عمل ته مخه کړم.
اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي.
تر لاستاندې پروژې به یې په دریو کلونو کې عملي شي او 2.1 میلیون یورو لګښت پرې راځي.
د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره د کابل په تاج بیګ غونډې کې کښېښودل سوه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبرې جوړولو لپاره 60,000 ډالره له خپل شخصي حساب او 40,000 ډالره د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي د طالبانو لخوا د عمری په نوم اعلان سوي عملیات دوی تر ټوکې ښکاري. د دغه چارواکو په وینا افغان ځواکونه اوس له دفاعي حالته وتلي او په تاروزي حالت کې دي. امنیتي مسؤلانو دغه څرګندونې د دې ولایت په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل پر مهال کړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره نور حال راکوي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلېدونکي عملیات په ښه پایله ولري. قومندان رازق وایي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
موږ د فرمایند غورک کندهاري دروازه نو کوم غورک مهم نه و بل موږ رګستان مهم و نه بل موږ معروف مهم و نه بل څوک څوک به ټول موږ کې د شپه ولاس کې وځو موږ وایي کوم ځای مهم د کندهار هر کوین د افغانستان هر لټه مهم ده خو غورک مهم پدې دی چې بیا به دشمن په کندهار کې مرکز نه لري. نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په هلمند کې پاغه د کندهار په سرحدو کې لدی وکړي.
په عین وخت کې په کندهار کې د 215 متل کلي اردو کمانډان تورن جنرال داو چا وفادار چې غورک ته په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلی وویل چې طالبان د جګړې توان نه لري او افغان امنیتي ځواکونه د بشپړ مورال څخه برخمن دي. د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د عمری په نوم اعلان سوي عملیات دوی ته ټوکې ښکاري.
دغه خبرې چې دوی کوي دغه چې موږ عملیات اعلان کړي دي او پلان کوي دي د عمری په نامه دا موږ ته یو ټوکې معلومیږي. دا ټوکې موږ دوی دا ډیر وخت سره کړي دی هیڅ مفهوم هم نه لري. ستا فکر دی کوم نه موږ په دې باندې پر موږ کوم تاثیر لري او نم کوم دوی شي لري او دوی چې شي کړي دي دوی کوم دستاورد هم نه لري او دوی چې شي کولای هم نسیم. موږ دلته ډیر یعنی پرسونل ډیر په لوړ مورال جنګی دي او به جنګیږي شله او دښمن په حال د چشتې ګوتاس ولیدي.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفینو څخه شي خاطرې نه لري.
دا غورک شخص طالب جراوش ځای کړی خدای ګرد مده غورک کله یو یا دوا به یو یابني خدای ګرد دا طرف مخ موږ نوسه تاسو میوان په امنیت کې راولي تاسو ښه کریز راولي موږ بارم مستو
شو وو خدای خدای
کریز هم او د وڅو کوټ ولاړ دي د شارس دغه ځای وو موږ شو بدر بدر ته پر کومه لار شار ته بلار صاحب اوس مټر کا شان نست ټکټران نه نست اندار منه
ولاکه
ته ځان اختیار کړی ولاکه
او حکومت خو نو موږ دا غشتنه چې موږ وختن دغه رقم بیا نیته دی دغه رقم دی چې نومو د چشنګو وسته د بند اوازه خو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو دا ته بندي وایي منظور سوي دي تړلې نه دي موږ دغه د حکومت صدا غوښتن کده چې موږ وطن را جوړ کې یو بند راته وتړي یو کار ته وکړي نو موږ دغه حکومت سوي.
د کندهار غورک ولسوالي چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنې نام نه ولسوالي بلل کیږي. دا ولسوالي 15 کاله د دولت د وسلوال مخالفینو په ولکه کې و او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه
زمش راغله. ازادي راديو اوري اجرائي رئيس عبدالله عبدالله وايي حکومت پر هغو کسانو د اشد مجازات عملي کول غواړي چې تروريستي فعالیتونه کوي. شاغلي عبدالله دا خبره د مجاهدینو د بریا د 24 کلیزې په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وکړه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د مجرمانو د مجازاتو پلوي کوي خو تاکید یې دا دی چې دا بهیر باید د یوې عادلانه محکمې له لارې عملي شي. قسیم سولمل د دې موضوع په اړه راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د وروستۍ خونړیو پیښو په تړاو وسلوالو ته د مجازاتو د ورکولو د غوښتنو په دوام د ملي وحدت حکومت وایي دې کار ته جدي دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل د قانون له مخې به هغه کسان اشد مجازات سي چې تروریستي فعالیتونه یې کړي وي.
تطبیق قانون و اجرای اشد مجازات در مطابق
دی وی د هغو کسانو په وړاندې چې تروریستي فعالیتونه کوي د قانون او د قانون له مخې د اشد مجازاتو تطبیق دا کار به وسي. شاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د تیر حکومت پر مهال پرته له توجیه او ضمانته د زندانیانو خوشي کول یوه تېروتنه وبلله. ولسمشر اشرف غنی هم د تېرې دوشنبې په ورځ ملي شورا ته د وینا پر مهال وویل پر هغو وسلوالو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی. تر دې وړاندې په شی حکومتوالۍ کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو او حقاني ډلې د هغو بندیانو د اعدام غوښتنه کړې وه چې د اعدام حکم پرې صدر سوی دی. ومو غوښتل د افغانستان په زندانونو کې د وسلوالو زندانیانو د شمیر او دا چې په څه شمیر یې په اعدام محکوم دي معلومات واخلو، خو دولتي سرچینو په دې اړه معلومات را نه کړل. د جنګي مجرمینو د مجازاتو غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ په کابل کې په یوې چاودنې او نښته کې 46 تنه وژل سول او سلګونه نور ټپیان سول. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دوی تل له مجازاتو د معافیت د فرهنګ په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دې تر څنګ باید ډېر کوښښ وسي چې د مجرمینو د محاکمې بهیر عادلانه وي.
ځای شوي دي. هیڅ نوه سیاسي ملاحظات او هیڅ نوه اداري ملاحظات نه باید چې د یو چا د معافیت سبب وګرځي. عدالت باید تامین شي، ولې دا هم غواړو چې عدالتي دا نظام چې زموږ د دردیسې جزاګانو او د هغه مشدده جزاګانو د پلي کولو په خاطر باندې دا هم باید پیاوړی شي.
د جنګي مجرمینو د مجازاتو غوښتنه په وار وار د بېلابېلو مدني فعالانو لخوا هم مطرح سوې ده. د مدني ټولنې غړی میرویس عمرخیل وایي افغان ولس او حکومت د وسلوالو په مقابل کې له حده زیات صبر او زغم وکړ او اوس یې وخت دی چې په اعدام محکوم وسلوال مجازات سي.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری د څلورویشتمې کلیزې سره برابره ده او د دغو او د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې لرلې نه یوازې دا چې پوره نسوي بلکې ترخې خاطرې ځینې لري. خان محمد سند په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل خار یو وسیدون کی صاحب گل آزادی راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړې دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې نږدې نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړی دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي چې خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې وې، دغه صحیح ورځ ده. خو نه چې دې نږدې نوم نه غلطه استفاده وکړه، دوی ځای د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغو لاسه موږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین ربانی د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د 14 کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سور واقعا چې د مجاهدینو کامیاب دومره وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت چې وارسا مات شو، اسامینه ازاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کمایي کړ، ټول دنیا پې قانع وه او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وای چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نشو او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سر راتلو. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف اچاوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولی چې نړیوال کفار هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په در کولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو سوار لسکاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاری وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هېواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنګر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد تر افغانستان خلکو پورې لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نږدې وحدت چې و دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه و، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې ووهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکام وو او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل موږ له خاوران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکیل شو او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له ناامنیو ځورېږي او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دی هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ورسته اورو چې د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره د سه شنبه په ورځ د کابل په تاجبیک غونډه کې کښېښودل شوه. د دغې مقبرې د جوړېدو لپاره افغان حکومت 400,000 امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د پخواني ولسمشر داود خان وراره سردار محمد نعیم افغان حکومت او هغه کسان وستایل چې د پخواني ولسمشر د مقبرې د جوړېدو اقدام یې کړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
بلاخره د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان او دغه د کورنۍ لپاره د مقبرې د جوړېدو چاري پیل سوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لوی کندهار د شورا په هڅونه پریکړه وکړه چې د سردار محمد داود خان او دغه د کورنۍ مقبره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني چې د دغه مقبرې د جوړېدو لپاره د ګمارل سوي کمیسیون مشري کوي، د سه شنبې په ورځ د دغې چارې د لګښت په اړه وویل:
د تیر کال د هوت میاشت په لسمه نیټه د کندهار او شاوخوا ولایتونو مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د یوې درنې غونډې په ترڅ کې د هغه شهید د مقبرې جوړولو پیشنهاد وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبرې جوړولو لپاره 60,000 ډالر له خپل شخصي حساب او 400,000 ډالر د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې د سردار محمد داود خان د کارنامو په اړه هم یو ستر څېړنیز سیمینار په کابل کې جوړ سي. په دغه غونډه کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر غلام نبی فراهی لخوا د ولسمشر بیان هم ولوستل سو چې د نورو مسایلو ترڅنګ پکښې له لیکوالانو او پوهانو غوښتل سوي څو د داود خان د کارنامو په اړه زیاتې لیکنې وکړي. د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان د 1950 کال د ثور په 1 د خپل کورنۍ له 15 غړو سره د کمونیستي کودتا په نتیجه کې وژل سو.
په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، رستمی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت
تر وجل کې دوه وروسته د داود خان او د هغه د کورنۍ مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل سول. د داود خان او د هغه د کورنۍ مړی په 2008 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د حکم پر اساس د ګمارل سوي کمیسیون لخوا پیدا او د کابل ښار د تاجبیک په تپه کې خاورو ته وسپارل سول. د سېشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې کې د سردار داود خان وراره سردار نعیم د افغانستان له حکومت څخه مننه وکړه چې د لومړني ولسمشر د مقبرې د جوړېدو چارې پیل کړې. نوموړي همدارنګه ویل چې دغه مقبرې ته څیرمه یو شمېر نورې ودانۍ هم په پام کې دي چې ډېر ژر به جوړې شي.
پلان است که بخیر به زودترین فرصت بنیاد شهید داود خان
دیوی په پام کې ده چې ډېر ژر د شهید داود خان بنیاد هم ثبت او راجستر شي او دغه راز په پام کې ده چې د مقبرې ترڅنګ یو موزیم او کتابتون هم جوړ شي. د سردار محمد داود خان وژنه او د ثور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلور لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کېږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ. د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادۍ رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتی شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په فراه ولایت کې د محتاب په نامه د یوې نجلۍ چې د 13 او 20 کلو ترمنځ عمر لري له اوژو پرې سوي لاسونه د سیمې خلکو موندلي دي. احمد شاه فطرت په دې اړه نور حال راکوي.
کله لاسونه هم لاسونه غوڅوي او انسان خپل د لومړنیو پیړیو بېرحمۍ ته ستنېږي. څومره دردونکي به وي چې دواړه لاسونه دې کلک وتړي او د بنګړیو شرنګ ته دې هم هېڅ پام ونه کړي او د اوژو څخه دې دواړه لاسونه غوڅ کړي. د فراه ولایت د قلیکا ولسوالۍ د اوسیدونکو محتاب کیسه تر دې هم دردونکې ده او د ځینو انسانانو وحشیګري په ګوته کوي. محتاب دوه ورځې مخکې د فراه ولایت په قلیکا ولسوالۍ کې خپل د کور څخه ورکه شوې وه او تېر ورځ یوازې دوه لاسونه پیدا شوه. ګمان کېږي چې د محتاب لاسونه دواړه د وړو څخه په زوره جدا شوې دي. د محتاب پلار وایي لوری هغه وخت لا درکه شوې چې د ګاونډي کور ته لاړه. د هغې د پلار په خبره ډېره هڅه یې وکړه چې خپل لور پیدا کړي خو په هغه ورځ یې ونه موندله.
دختر ګمشي ما پوه شدو محتاب ګمه پوش ته رفت سرا مردکهمردکهصدا کرد وګفت دختر تو موده دختر من روره.
د محتاب د پلار په خبره یو ورځ وروسته د بل کلي خلکو ورته خبر ورکړ چې د لور دوه لاسونه دي د تورو خارو لاندې په بل کلي کې پیدا شوې دي.
از دغه خاري بارمه زنګ خاري کوشکات مشرخ کوشکات اینو را ورده زیر کرده اینو را می خالمچرونو دیده خالمچرونو که دیده بود.
په کوم ځای کې چې د محتاب د کورنۍ غړي راټول شوي مرسته د مرکې اجازه نه راکول کېږي او حتی په دې منځ کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم مداخله کوي. د فراه ولایت د جنایي جرایمو عامر عبدالرقیب صافی وایي چې دا قضیه په کلکه څیړي او ټول مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې وروستیو کې دا لومړی فجیع وژنه ده چې ترسره کېږي.
دا ازادي رادیو ده. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یو شمېر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلو پورې به بشپړې سي. په دغو پروژو باندې د اروپایي ټولنې نږدې 3 میلیونه یورو لګښت راځي. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې د افغان ښځو د سولې او امنیت د عمل د ملي پلان د ملاتړ لپاره یې څلور لویې پروژې پیل کړي چې په لسو ولایتونو کې به پلي شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره عامه پوهاوی د دغو پروژو مهمې برخې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر وایي چې د یادو پروژو په عملي کولو سره به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم، شخړې به هوارې او حقوقي مسایلو ته به د ښځو لاسرسی زیات شي. دغه دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تر لاس لاندې پروژې به یې په دریو کلونو کې عملي شي او 2.5 میلیونه یورو لګښت پرې راځي. د ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل د ملي پلان تفاهم د 1992 لمریز کال په لړم میاشت کې د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د دفتر ترمنځ لاسلیک شو. هغه مهال پر دې هم ټینګار وشو چې افغان حکومت باید د ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک عملي کړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان ملاتړ کوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی افغان میرمنو ته یو رنځ دی. په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره بیلابیلو کورنیو او بهرنیو بنسټونو غږونه پورته کړل، خو لا هم افغان میرمنې وایي چې حقونه یې خوندي نه دي. وهل ډبول، درانه کارونه، له قانوني سن څخه په کم عمر او اجباري ودونه، په بدو کې ورکول او جنسي زورول د افغان میرمنو په وړاندې اصلي ننګونې دي. له دې ټولو ستونزو سره سره د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د قانون طرحه د ملي شورا لخوا نه ده تصویب شوې او په دې برخه کې یوازې د ولسمشر یو فرمان نافذ دی.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي راډیو ده تیر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو آزادي د سیاسي، جنایي او ډار اچونکو عناصرو د فشار له امله دومره راولویده چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې یو سازمان چې مرکزی دفتر یې په امریکا کې دی کړې. سلطان محمد سرور د آزادي راډیو د خبري څانګې د راپور په بنسټ نور تفصیل اوروي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې و، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې بې طرفه پاتې نشي او داسې فضا یې رامنځته کړې وه چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. 14 خبریالان تیر کال په سوریه کې او 3 نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوی دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیه حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیا د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد ګڼي چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلې ځلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالتیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایگیکیان د فریډم هاوس یوې کارپوهې آزادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر داسې وادونه ولیدل چې له دغه نظر سره په لانجه کې دی چې لاغو مطالبو سره چې د خبرونو په څیر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي.
میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغه سي وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغه سي خبرونو د برید مخه ونیسي، خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په ریپورت کې راغلی دی چې د روسیې حکومت دننه په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشین پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخلې ته چې د پوتین تر ټولو نوې بهرنۍ اتلولي غني واړوله. ریپورت زیاتوي چې روسی چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس په ریپورت په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي 15 ته آزادي راډیو خپرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمې ترڅنګ دغه هیوادونه بلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي. د ریپورت له مخې تر ټولو سخت قیودات په شمالي کوریا کې په رسنیو لګول شوی دي. میرمن اگی کیانوایی د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د رسنیو د ازادي په نسبت کلونو راهیسې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی.
In some Central Asian countries, like you could say, Turkmenistan.
د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو لکه ترکمنستان کې کلونه کېږي چې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. محیط ډېر بند دی، په نورو هیوادونو لکه تاجکستان کې موږ د اسلامي سیاسي ګوندونو د ځپلو تر څنګ د بیان د ازادي ځپل هم ولیدل.
د فریډم هاوس رپورټ زیاتوي چې په ځینو اروپایي هیوادونو لکه پولینډ او سربیا کې هم تیر کال د رسنیو ازادي راولویده.
د ازادي رادیو د پښتو خبری سات پای ته رسیدلی او اوس هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبری سات کې وړاندې شول. افغان ولسمشر وایي د ملي ګټو او له طالبانو سره د سولې په برخه کې به هیڅ کله کوم بهرني هیواد ته امتیاز ور نه کړي. یو شمیر کارپوهان وایي که د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیوادونه له افغانستان سره لاس یو کړي، د جګړې یا سولې لوري به څرګند سي. په قطر کې د طالبانو دفتر رد کړ چې دوه کسیز پلاوی یې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی وو. په فراه ولایت کې د محتاب په نامه د یوې نجلۍ چې د 18 او 20 کلو ترمنځ عمر لري له اوژو پرې سوي لاسونه موندل سوي. په بلخ کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي.